د مخام شپږ بجې شوې ده. ازادي راډیو په وروستۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. او رچې د جوزجان چارواکي په دې ولایت کې د شاوخوا 500 بزګرو د یرغمل کېدو خبره کوي. طالبانو ویلي دغه بزګر دوی به ویلي ځکه چې د دوی له امر څخه سرغړونه کړې ده. د کندهار سوداګر او صنعتکاران چې خپلې 200 فابریکې تړلې نن مظاهره وکړه او د برېښنا غوښتونکي شول. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو، خو لومړی سالی محمد سالی ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د جوزجان والی وی وسلوالو طالبانو څه باندې 500 کسان له ځان سره بیولي. د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو سفیر چې څه باندې میاشت مخکې په کندهار کې ټپي شوی وو سا ورکړه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې 214 لږ تر لږه و کسان وژل. د جوزجان ولایت چارواکي وی وسلوالو طالبانو تر 500 ډیر کسان د مځکې د کښت پر سر د لنجې له کبله له ځانه سره بیولې دي. خلکو هلته غوښتل مځکې وکړي چې وسلوالو طالبانو یې مخالفت کړی دی او له دې کبله 250 کسان له ځانه سره بیولې دي. د جوزجان والی مولوي لطفالله عزیزي ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په درزاب ولسوالۍ کې یوې ساحې ته بیول شوي. دوی د همغې ولسوالۍ په دشت للی ساحه کې دي. دوی د وسلوالو طالبانو نومول سوي والي ته بیول سوي لانجه د مځکې د کښت پر سر ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي له رویټرز اژانس سره په خبرو کې ویلي چې په دې راپور خبر دی او هڅه کوي په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړي. ولي وایي چې پیښه په داسې ځای کې سوې چې د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. د کورونې چارو وزارت د ننګرهار ولایت په کوټ او هڅ کې مینې ولسوالیو کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله له په تیرو 4 ساعتونو کې د داعش ډلې 38 سختریزي وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه وسلوال د شاهین 25 په نامه پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د کورونې چارو وزارت وایي چې د دې ډلې و نور وسلوال ټپیان سوي هم دي او څو کلي د دې ډلې له موجودیت تاسفیه سوي دي. دغه عملیات د یکشمې په ورځ د ننګرهار په دغو دوو ولسوالیو کې د داعش ډلې پر ضد پیل شول. راپورونه وایي د افغانستان لپاره د متحده عرب اماراتو سفیر چې څه باندې میاشت مخکې په کندهار کې ټپي شوی وو سا ورکړه. د افغانستان لپاره د اماراتو سفیر جمعه محمد عبدالله الکابی په هغه 14 کې ټپي شوی وو. د ولسمشرۍ د چارو لپاره د متحده عرب اماراتو وزارت د سفیر د مرګ خبر نن چهارشنبه پر ټویټر باندې ورکړ. محلي رسنیو راپور ورکړی الکابی په کندهار کې له هغه 14 وروسته د نوري درملنې لپاره ابوظبي ته لېږدول شوی وو. څه باندې میاشت مخکې د کندهار د ولایت په مېلمستون کې په 14 کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سول چې په هغو کې د اماراتو 15 ډیپلوماتان هم شامل و. په هلمند کې ځینو ښځو په یوه غونډه کې شکایت وکړ چې په دولتي ادارو کې کار نه ورکول کیږي او توپیری چلند ورسره کیږي. دوی د هلمند په مدني ټولنې کې په خپل غونډه کې خپل شکایتونه مطرح کړل. د هلمند د مدني ټولنې مشر سردار محمد همدرد نن تر دغو شکایتونو وروسته په دې اړه د همکاري ژمنه وکړه.
دغه ټولو اداراتو سره انشاءالله په دې برخه کې د ولایت د مقام سره خبره کوم. زموږ خویندې باید په اداراتو کې ځای ولري. زموږ خویندې باید په بیلابیلو برخو کې کار وکړي او زموږ خویندو ته باید زمینه د کار برابره شي.
په هلمند کې ناامني د ښځو د کار په وړاندې یو لستر ستونزو ګڼل کیږي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د 214 له کبله و کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي اوله حمله په قبایلي سیمه مومند ایجنسی کې ځان وژن کې اواز شي 15 کسان وژل. د برید هدف یو پوځي مرکز و. د پاکستاني طالبانو یوې اړوندې ډلې جماعت الاحرار د برید مسؤلیت منلی دی. د دې ایجنسی و طبي مسؤول ډاکټر زاکر حسین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
ناوی کې سویټ نن پکې او زیاتره پکې کوم نه نو دلی وی اهل کار زخمیان تقریبا ټول سیریس اغه هم په خبر تم ریفر کړ دوه ماشومان او اغه هو له غندې ماینر انجریز او اغه هم کوټه ولېګل.
بل حمله په پېښور کې ورختون ته نږدې به می 14 و چې 2 تنه ووجل. د دې حمله مسولیت چا نه دی منلی. د روسیې د ولسمشر ویان وایي اوکراین ته د کریمیا ټاپو وزمه د بیرته سپارلو په اړه به مسکو نه له امریکا او نه هم له نورو هیوادونو سره خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا خبره نن وکړه.
اوکراین ته د کریمیا د بیرته سپارلو په باب به ووایم چې پر دې مسأله بحث نه کیږي ځکه چې بحث امکان نه لري. روسیا پر هغو مسایلو چې په قلمرو پورې اړه لري له بهرنیو شریکانو سره بحث نه کوي.
په همدې تړاو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل ټویټر کې لیکلي چې د اوکراین کریمیا سیمه د پخواني ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر مهال د روسیې لخوا نیول سوې ده. هغه پوښتنه مطرح کړې چې آیا اوباما د روسیې په باب ډیر نرم دریز نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هرکلی وکړی. وروسته له هغې چې ښاغلی ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه، دا د دواړو رهبرانو اوله کتنه ده. د سپینې ماڼۍ ویان شان سپایسر ویل ټرمپ او نتنیاهو به پر ګڼو مسایلو خبرې وکړي، لکه ایران، د سوریې جګړه او د داعش پر ضد مبارزه. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزیر جیمس ماتیس نن په بروکسل کې ویل چې ناټو به د امریکا متحده ایالاتونو او د دې تړون ټولو غړو هیوادونو ته یو اساسي شریک او سازمان وي. هغه نن د ناټو له دفاع وزیرانو سره تر کتنې مخکې په دې اړه خبرې لانو ته څرګندونې وکړې. ماتیس زیاته کړه چې د امریکا ولسمشر به د ناټو کلک ملاتړی وي او په جنوبي اوسیتیا کې د بیلتون غوښتونکو چارواکو پیشنهاد کړی چې د دې سیمې د نوم د بدلولو لپاره دې ټول پوښتنه وسي. په ګرجستان کې د امریکا سفارت دغه پلان غندلی دی.
له سلام محمد سلینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول که غواړی دا خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د جوزجان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې له 500 زیات کسان وسلوالو طالبانو تښتولي دي. د ناتو عمومي منشي وایي نړیوال ائتلاف باید له لومړیو د افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وای. د افغانستان په اړه د یان ستولتنبرګ د وروستیو څرګندونو په اړه مو د یو افغان کارپوه نظر هم اخیستی.
هغوی ټول اوس دغې ټکي ته راغلي دي چې موږ باید کلونه مخکې د افغان ځواکونو تربیه، سنبالول او تجهیزات پیل کړي وای.
افغانستان کې متحده عربي اماراتو سفیر چې د کندهار په 14 کې ټپي شوی و سا ورکړه. د کندهار سوداګر او صنعتکاران چې خپلې 200 فابریکې تړلې برېښنا غواړي. بروکسل ته د امریکا د نوي دفاع وزیر د سفر او د ناتو له نورو متحدینو سره د غونډې له حاله مو خبره وو. داسو د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د جوزجان ولایت چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر 500 ډیر کسان د ځمکې د کښ پر سر د لانجې له کبله له ځان سره امبي ویلي دي. د جوزجان والي مولوي لطف الله عزیزي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان په درزاب ولسوالۍ کې دشت لیلي ته نږدې یوې ساحې ته امبي ویل شوي دي. د تیرې چهارشنبې په ورځ هم جوزجان د یوې بلې ناوړې پیښې شاهد و. د دې ولایت په قوشتپه ولسوالۍ کې د سره صلیب د نړیوالې ماسې شپږ افغان کارکوونکي وسلوالو په ډزو وژل. د جوزجان چارواکو د دغو وژنو ملامتي د داعش پر وسلوالو اچولې ده. د موضوع تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې اورو.
وسلوالو کسانو د افغانستان په شمال کې نن 250 بزګران له ځان سره وړي دي. اکثر دغه کسان چې په خټه ازبک دي جوزجان ولایت کې طالبانو ځان سره وړي دي، خو د دغې پیښې لامل په فوري توګه نه دی څرګند شوی. جوزجان چې د افغانستان په شمال کې د آرامو ولایتونو څخه ګڼل کېده، په وروستیو کلونو کې د اختطاف او نښتو ګڼې پیښې پکې لیدل شوي. وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې کسانو په دغه ولایت کې یو شمېر سیمې نیولې دي. په نننۍ پیښه کې وسلوالو کسانو د درزاب ولسوالۍ د دریو کلیو بزګران له پټیو ځان سره وړي دي. د جوزجان والي ازادي راډیو ته وویل دغه کسان طالبانو چې د ولسوالۍ ډېرې سیمې یې په لاس کې دي وړي. مولوي لطف الله عزیزي وویل طالبان غواړي د عشرو زکات د ټولولو لپاره دغو بزګرانو باندې فشار واچوي.
دغه صحه صحه مربوطه تاګه د کنټرول طالبان هسته کومې فهمې چې بعض انواي مختلف باندې طالبان
دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. طالبان له بیلابیلو لارو د عشرو زکات او باج اخیستو په عنوان په خلکو باندې فشار راوړي. کېدای شي دغه کسان هم د دې لپاره نیول شوي وي چې جریمه یې کړي او پیسې تر واخلي. بلخوا د جوزجان د امنیت قومندانۍ ویان محمد رضا غوري وایي چې د امنیت قومندان په شمول د درزاب ولسوالۍ یو شمېر سپینګيري طالبانو سره د خبرو زیار کوي. چې دغه کسان را خوشی کړي او که چیرې خبرو کار ونه کړ نو د طالبانو خلاف به عملیات وشي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي چې دغه کسان ځکه وړل شوي چې د طالبانو د حکم خلاف ځمکو ته ورغلي وو او هلته کار کاوه. نوموړي ویلي چې بیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. وسلوالو کسانو جوزجان ولایت کې تیره اونۍ د نړیوال سره صلیب شپه کارکونکي چې خلکو ته یې بیړنۍ مرستې رسولې ووژل. د دغې کمیټې دوه نور کارکونکي برمده شوي وو چې له امله یې د سره صلیب نړیوالو کمیټې په افغانستان کې خپل فعالیت ودراوه.
ازادي خبری مجله اوري.
د ناتو عمومي منشي وايي په افغانستان کې له 15 کلن ماموریت څخه مهم درس اخیستی. هغه دا چې د دې ماموریت په لومړیو کې باید د افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه پیل کړې وی. یان ستولتنبرګ په بروکسل کې خبر اعلان ته ویلي چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکی ماموریت به په پسرلي او اوړي کې د جګړې تر بل فصل وروسته او د هیواد حالاتو او شرایطو تر ارزولو وروسته مشخص شي. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو نور تفصیل د فریبا ظاهر راپور کې.
د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ وایي ناتو په تیرو 2 کلونو کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې مهم رول درلود او په افغانستان کې د دغه ایتلاف تر ټولو لوی پوځي عملیات د تروریزم په وړاندې وو. نوموړي په برکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په څنډو کې خبریالانو ته وویل چې په افغانستان کې د عملیاتو د پیل دلیل دا و چې دغه هیواد د نړیوالو تروریستانو په ځالې بدل نه سي، ځکه همدا اوس یو شمېر د ده په وینا تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. ستولتنبرګ وایي ناتو په دغه هیواد کې د خپلو 14,000 سرتیرو په ساتلو سره غواړي د افغانستان امنیتي ځواکونه وروزي څو له تروریزم سره د مقابلې وړتیا عمومي. د ناتو سرمنشي په وینا د افغانستان د ځواکونو داسې روزنه چې وکولای سي په خپل هیواد کې ثبات ټینګ کړي د تروریزم په وړاندې د مبارزې یو مهم ګام دی. د ستولتنبرګ په خبره ناتو باید آماده اوسي یو ځل بیا خپل ځواکونه دغې جګړې ته ولېږي، خو د اوږدې مودې لپاره به دا اغېزمنه وي چې سیمه ییز ځواکونه په خپل هیواد کې د تروریزم په وړاندې جګړې مسؤلیت واخلي. دا هغه څه دي چې د ناتو سرمنشي وایي دغه ائتلاف د تروریزم په وړاندې د نړیوالې جګړې د برخې په توګه ترسره کوي. په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې جرأت پیدا کړ او په تیر پسرلي کې پر مختلفو سیمو بریدونه وکړه چې افغان ځواکونو ته هم ډېر تلفات ورسېدل. په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د داعش وسلوالي ډلې حضور هم لیدل کېږي. دغه حالت د امریکا پوځي چارواکي اندېښمن کړي دي. هغوی په افغانستان کې د لا ډیرو نړیوالو ځواکونو د حضور غوښتونکي دي، څو وضعیت تر دې بدتر نه سي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ په دې اړه وویل چې ناتو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت دوام ته ژمنه ده. د ناتو د غړو هیوادونو او نور متحدینو مشرانو یې تیر کال پریکړه وکړه چې د افغان امنیتي ځواکونو تمویل ته به دوام ورکوي او له افغانستان سره یې سیاسي مشارکت رامنځته کړ. د ستولتنبرګ په خبره همدغه د ناتو او متحدینو هڅې وې چې د افغانستان پوځي او امنیتي ځواکونه جوړ او پیاوړي سوه، او 2 کال وړاندې د ناتو د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په خپل هیواد کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د جګړې مسؤلیت په غاړه واخیست. ستولتنبرګ زیاتوي یو مهم درس چې دوی د دغه ماموریت څخه واخیست دا و چې د افغان پوځیانو روزنه یې باید د خپل ماموریت په لومړیو کې پیل کړی وای، څو افغان ځواکونه لا وختي توانېدلی وای چې خپل امنیتي مسؤلیتونه واخلي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د ناتو ماموریت ځینې نیمګړتیاوې هم درلودې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن په دې اړه امریکایي چارواکو ته توضیحات ورکړي دي او غوښتي دي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شمېر ډېر سي. یانس ستولتنبرګ ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ناتو ماموریت د راتلونکي په اړه به د روان میلادي کال د پسرلي او اوړي د جګړو تر فصل وروسته او هم د دغه هیواد د حالاتو تر ارزولو وروسته پریکړه وسي.
و امر دلته د ناتو عمومي منشي وایي نړیوال ائتلاف باید له لومړیو د افغانستان د امنیتي او پوځي ځواکونو روزنه امپیل کړي وي. بیا هم په موضوع کې تم کېږو. په دې اړه ملالای بشیر د امنیتي چارو له یو کارپو محب الله شریف سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتنه کړې ده چې آیا د دې احتمال ویني چې ناتو ځواکونه وروسته له دې د افغان ځواکونو پر روزنې خپل تمرکز زیات کړي.
هغه څه چې د ناتو پوځیانو په مختلفو هیوادونو کې د ټول پروسې په پای کې وپتیل او دا ورته پته ولګېده چې په افغانستان کې د دوی منډې پرډې د افغان پوځیانو افغان وسوال ځواک له روزنې پرته بې پایلې او بې نتیجې وې، نه شوای کولی افغانانو ته هغه څه ورکړي چې افغانانو یې غوښتنه کوله. هغوی ټول اوس دغې ټکي ته راغلي دي چې موږ باید کلونه مخکې د افغان ځواکونو تربیه سنبالول او تجهیزات پیل کړي وای تر څو اوس په ډېرې افغانۍ سره د افغانستان له مسلې وتلي وای. زه فکر کوم چې اوس هغه وخت را رسیدلی دی چې د امریکایانو په خوا کې د ناتو نور غړي هیوادونه هم غواړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو روزنې ته زیات پام واړوي او دوی تجهیز کړي تر څو د افغانستان نه دوی خپلې پښې سپکې کړي او نورو نړیوالو هغه مسایلو ته اوږه ورکړي چې د دوی لپاره تر افغانستان مهمې پرېوځي.
د ناتو عمومي منشي دا هم ویلي دي چې په افغانستان کې د ناتو راتلونکی ماموریت په پسرلي او اوړي کې د جګړې تر بل فصل وروسته او د افغانستان د حالاتو او شرایطو تر ارزولو وروسته معین کیږي. آیا تاسو فکر کوئ چې شایي په افغانستان کې د ناتو ځواکونه زیات سي؟
زه فکر کوم دغه بدلون او یا دغه دریز به په هغه څه پورې تړلی وي چې د ناتو په غړو کې د سیاسي حکومتونو دریز بدلوي. که چیرې د ټرمپ په شان د نورو دریز هم د هغه چا په ګټه او یا د هغه چا په پله باندې واوړي چې هغوی په افغانستان کې د ټولو پاڅون کوونکو په پوځي ماته باندې زیاته تکیه کوي، نو زه فکر کوم چې ښایي په راتلونکي د جګړې په سر کې راتلونکي دوبی کې په افغانستان کې دوی خپل ځواکونه زیاتولو ته مخه وکړي. لکن که چیرې دغه پله کمزوري کېږي بیا به له طالبانو یا نورو وسله والو مخالفینو سره دوی د جګړې په ځای باندې خاصه او یا اصولو ته مخه کوي چې د دوی ځواکونو ته په افغانستان کې اړتیا پاتې نه شي او په سیاسي ډول هم له افغانستانه په داسې شکل وځي چې په افغانستان کې نور نظام پرېښی او هغوی خپل کار په خپله کولی شي.
شریف صاحب، که په افغانستان کې د ناتو ځواکونه زیات سي دا به د افغانستان لپاره په څه معنا وي؟
که چیرې د ناتو ځواکونه په ځانګړې توګه هغه ځواکونه چې هغوی جګړیز ځواکونه بلل کېږي د جګړې ډګر ته به ځي په افغانستان کې اضافه کېږي، دا به په دې معنا ده چې په افغانستان کې به د جګړې اور لا غځېږي او بیا به هم زیات تمرکز په دې نه وي چې افغان ځواکونه د زیات اور وزلی شي. هماغه زړه تجربه چې د 2001 کال نه روانه وه تر اوسه پورې یو ځل بیا به د 2016 نه د 2017 په شا باندې بیا تکرارېږي. زه فکر کوم که چیرې په دې تمرکز ونه شي چې افغان کله د ورو زل شي ټول مسؤلیت د افغانستان چارې د افغانانو ته وسپارل شي، بیا همغه زړه ډرامه او همغه زړه کار به وشي په خو هم افغانان لازم یې لاو.
د امنیتی چارو کارپو محب الله شریفو چې د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو په اړه نظر څرګندو.
چی خواهد بود؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی
که آمده هم کل یک کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیدید پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې له ازادي رادیو نه واورئ.
په دې خبرونه کې چې سبا خبريږي د افغانستان په امن کولو کې د سیمې د یو شمیر هیوادونو د وروستیو هڅو موضوع څېړل کېږي. د افغانستان لپاره د متحده عربي اماراتو سفیر چې تیره میاشت په کندهار کې ټپي شوی و سا ورکړه. جمعه الکعبي د کندهار ولایت په میلمستون کې په چاودنه کې ټپي شوی و. په هغه چاودنه کې د متحده عربي اماراتو شپږ ډیپلوماتان او بخې 15 ډیپلوماتان هم وژل شوي و. ټول په دې چاودنه کې 12 کسان وژل شوي و چې پکې د افغانستان د ملي شورا دوه غړي هم شامل و. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د متحده عربی اماراتو سفیر چې څو موده مخکې په کندهار کې په بمی چاودنه کې ټپي سوی و سا ورکړه. د ډی پی ای او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو د راپور له مخې د ولسمشرۍ د چارو لپاره د متحده عربی اماراتو وزارت د سفیر د مرګ خبر نن چهارشنبه اعلان کړ. څه باندې میاشت مخکې د کندهار ولایت په میلمستون کې په چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل سول او په هغو کې د اماراتو 15 ډیپلوماټان هم شامل وو. محلي رسنیو راپور ورکړی الکعبي په کندهار کې له هغې چاودنې وروسته د نورې درملنې لپاره ابوظبي ته لیږل سوی وو. محمد علي البستکي، عبدالله محمد عیسا، احمد رشید سلیم، احمد عبدالرحمن التونایجی او عبدالحمید سلطان الحمادی هغه 15 عرب ډیپلوماټان وو چې په دې حمله کې وژل سوي وو. د کندهار د والی مرستیال عبدالعلی شمسی، د ولایت د بهرنیو اړیکو مشر شاه احمد سعید، د مشرانو جرګې غړی سراج الدین سفری، د ولسی جرګې غړی باز محمد جوزجانی، په امریکا کې افغان ډیپلوماټ یما قریشی د پخوانی ولسمشر د اکازوی هاشم کرزی او یو بل ځوان هم په دې پېښه کې وژل سوی افغانان دي. افغان چارواکو ویلي چې د کندهار حمله په کوټه کې پلان سوی و او پلان جوړونکي په پاکستان کې آزاد ګرځي. د افغان ولسمشر سلاکار محمد داود گلزار چې د کندهار د پیښې د پلټونکو پلاوی مشر وو یوې محلي رسنۍ ته تایید کړی چې وظیفوي غفلت سوی دی او مخالفینو له نفوذي کسانو کار اخیستی وو. طالبانو د دې پیښې پړه پر غاړه نه وه اخیستې او دا یې د ځایي رقابتونو یوه پیښه بللې وه. د کندهار تر پیښې یوه میاشت وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت د مشاور محمد حنیف اتمر او د ملي امنیت عمومي ریاست رئیس محمد معصوم ستانگزی په ګډون د یو هیئت په مشرۍ له متحده عربي اماراتو سره د خواخوږی او د دوه اړخیزو مسایلو په اړه د خبرو په هدف دغه هیواد ته ولاړ.
پنځلس کاله کره خبرونه، متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري دیرشمه د آزادی رادیو کلیزه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا ومې غونډې لپاره د چمتووالي د له پیلیدو خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو ټیټ پوړي چارواکي د دې وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ رئیس نن د افغانستان په اړه د موسکو په شپږاړخیزه غونډه کې ګډون کړی دی. دا لومړی ځل دی چې افغانستان هم په دې غونډه کې انګډون کوي. مخکې د دسمبر په غونډه کې چې په موسکو کې جوړه شوې وه یوازې چین پاکستان او روسیې ګډون کړی و. د افغانستان حکومت هم د دغې غونډې په وړاندې سخت مخالفت څرګند کړی و او ویلي و چې نتیجه به هیڅ نتیجه به ونه لري ځکه چې په هغو غونډو کې چې افغانستان استازي انګډون نه کوي د افغانستان مسایل سم نشي څیړل کېدای. خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی نن په کابل کې میشتو د بهرنیو هیوادونو استازو ته وویل چې د افغانستان چې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو یا ریکا وم غونډه به تر ډیره د افغانستان پر مسایلو څرخي. په عین حال کې د افغانستان د اقتصادي همکاریو مشر ویلي چې دغه هیواد په 2018 او له هغې وراخوا په افغانستان پورې اړوند سترو پروژو پلان با ترتیب کړی او هیله ده چې مرسته کوونکي هیوادونه به هم په دې کانفرنس کې ملاتړ وکړي. نور مو د موضوع نور تفصیل یوسف خان زدران وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد لپاره د اقتصادي همکاریو یا ریکا ومه غونډه د روان میلادي کال په وروستیو کې د ترکمنستان په مرکز اشقاباد کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د بهرنیو سفارتونو استازو سره د دغه غونډې لپاره د چمتووالي پلان د شریکېدو په غونډه کې وویل افغانستان هیله لري چې د دغه غونډې لپاره لازمه همغږي رامنځته شي.
with our partners both in Kabul
they way the ریکا ټیم با ډیر ژر په کابل، اشقابات او نور هیوادونو کې زمونږ له همکارانو سره خپل مشورې پیل کړي ترڅو په بیلا بیلو پتیره بیا په بنسټیزو پروژو خبرې وکړي ځکه چې د ریکا و مناسته د نومبر په 14 او 15 په اشقابات کې جوړیدونکې ده. د ریکا غونډه چې د افغانستان په مالکیت او محوریت جوړیږي د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ ایجنډا تعقیبوي. دا غونډه تیر کال په کابل کې جوړه شوې او د ورېښمو لار په بیا احیا پکې ټینګار شوی و. له دې وړاندې د اقتصادي همکاریو لپاره د غونډو دا پروسه په 2015 میلادي کال کې پیل شوې او تر اوسه یې په اسلام آباد، نوی ډیلی، دوشنبه او کابل کې ناستې کړې دي. د حکومتي چارواکو په باور له هغې وخت راهیسې په افغانستان کې بېلابېلې اقتصادي پروژې یا پلې شوې او یا دا هیواد د کاسا، ټاپي، ټوټاپ، چابهار، بندر او د ریل ګاډي په شان د سیمه ایزو پروژو یوه برخه راغلی دی. د افغانستان د اقتصادي همکاریو مشر وحید الله ویسی وایي چې د ریکا ومې غونډې لپاره افغان لوري د ټاپي او کاسا پروژو په تطبیق د کونړ په سیند د 4000 میګاواټه برېښنا په جوړېدو د سیمه سره د هوایي او زمینی لارې په ښه وسلیدو او د بندرونو په برخه کې لومړیتوبونه په ګوتو کړي دي. دی وایي د سیمه سره ستراتیژیک همکاري زموږ لومړیتوب او مهم هدف دی. دا هدف د اقتصادي همکاریو د ټیم لخوا تعقیبیږي. افغان حکومت د سیمه له وسلیدو هرکلی کوي او دا هغه څه دي چې جمهور رئیس پرې ټینګار کړی. د حکومت په کچه د دې کانفرنس لپاره بیلابیل فعالیتونه موجود دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمه شاوخوا شلو هیوادونو د ریکا ومې غونډې بریالي کېدو لپاره خپل پلانونه له افغان حکومت سره شریک کړي او له نورو هم د ورته څه تمې لري. د افغانستان لپاره د اقتصادي همکاریو په شپږمه غونډه کې چې په کابل کې جوړه شوې وه د شاوخوا او یا هیوادونو استازو او ځینو نړیوالو سازمانونو ګډون کړی و.
ازادي خبری مجله اوري.
د کندهار سوداګرو او صنعتکارانو چې خپلې 200 فابریکې تړلې نن په کندهار کې مظاهره وکړه. د سوداګرو او صنعتکارانو وویل چې تر هغو پورې به خپلې 200 فابریکې بیرته پرانیزي چې د برېښنا ستونزې هواره شوې نه وي. ویل کېږي چې مخکې په کندهار کې شاوخوا 1500 فابریکې په فعال وې چې د برېښنا د ستونزې له امله یې مخکې په سلګونو نورې تړل شوې وې. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی د مظاهرې ته ورغلی و.
مظاهره کوونکي چې د فابریکو مسؤلین او کارکوونکي و د برېښنا د غوښتنې شعارونه یې ورکول. دوی وایي تر هغو پورې به خپلې فابریکې خلاصې نه کړي تر څو چې د شرایطو سره سمه برېښنا نه وي ترلاسه کړې. دوی وایي د برېښنا د نشت له امله ورته درانه مالي زیانونه اوښتي او ګونو صنعتکارانو خپلې پانګې د هیواد بهر انتقال کړي. اجي محمد داغه سوداګرو له جملې څخه دی چې اوس د غوړو او جوسو د تولید خپلې دوه فابریکې له کندهار هرات ته انتقالوي.
دلته د برک شتون نشته چې هر څوک ډیر کوشش وکړي د برکو مشکلات روزه مشکلات تقریبا 15,000 ډالر مې مصرف کړی دي، سرمایه‌ګذاري مې کړې ده. اوس متاسفانه چې د هر څه وکړو د کارګرو مصرف نشو جوړولی. روزه چې کار کوو کارم په ناکامۍ کې روانې په کنیابۍ کې نشي راتلی. خاص لامل مو ټول مکمل لامل مو د برق نشتوالی دی. نو نور پاینده وخت کې نه غواړي چې په کندهار کې سرمایه گذاري وکړي یا په کندهار کې پاینده وخت کې کار وکړي. کدا چې حالات وي داسې شته وي داسې د برق نشته وي مطلق نه غواړي. د ټولو فابریکدارانو د ټولو صنعتکارانو دغه توکوم دی چې د کندهار څخه خپل سرمایه گذاري وباسي، د کندهار څخه ووځي نور ولایتو ته ولاړ شي.
د کندهار د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال روح الله بي وای څو کال مخکې د کندهار په صنعتي پارک کې تر 1500 زیاتې فابریکې پاله وي او زرګونه کسان پکې په کار بوخت وو. خو د برېښنا د نشت له امله دغه فابریکو شمیر وس 200 ته رسیدلی.
دا به تر وخت پر دوام تر څو چې مرکزي دولت بجټ اساسي د برق غم خوري اساسي د برق ورته پیدا کیشته هر طریقې دی پیدا کی د سولر سیستم پیدا کی د دالیا برق جوړي کجکې سمې جنرال سمې صرف پر موږ برق سینو غاړو. دا د دې کار دی کله کابل کندهار سره راوستل شي ډالر ته سمول شي کجکې له نو وصل شي جنرال کول شي د سولر د پاره مثلا زکه ته تعصب ده انتخاب شوی ده د تشلی سولر نه پالکی یا تیول نه دی. دا د دولت خاص دولت مرکزی دولت د کندهار په ساته باندې دا کار نشي کده د کندهار کې اداره کول شي مرکزی اداره په بجې خاص خاص ته متوجه شي.
صنعتکاران وای تر هغه پورې به سولیزو مظاهرو ته ادامه ورکړي تر څو چې د برېښنا ستونزې حل کیږي. دوی د ملي والی د حکومت پر مشرانو له دې عمل نیوکه کوله چې د برېښنا په جوړولو او صنعتکارانو ته د امکاناتو په برابرولو کې پاتې راغلي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا نوی دفاع وزیر ویلی د ناتو تړون د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو لپاره د یو اساسي ان چوکاټ په توګه خپل ځای دی. جیمز ماتیس دا څرګندونه په بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو د غونډې تر پیلېدو د مخه کړې دي. جزئیات د فریبا ظاهر راپورټ کې.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس نن د بروکسل غونډې تر پیلېدو د مخه خبري اعلانو ته ویل، لکه څنګه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څرګنده کړې هغه د ناتو یو قوي ملاتړی دی. د ناتو غړي هیوادونو د ولسمشر ترامپ د غو څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې و چې دغه ائتلاف یې منسوخ بللی او ګواښ کړی و چې تر هغو به امریکا له دوی سره همکاري ونه کړي چې د ناتو غړي په دفاعي لګښتونو کې خپله ونډه ډېره نه کړي. ترامپ د خبرې د ولسمشرۍ لپاره په انتخاباتي کمپاین کې کړی و، خو اوس د دغه ائتلاف په وړاندې د ترامپ په دریځ کې نرموالی ښکاري. د امریکا دفاع وزیر د غرز ویلی متحده ایالات له ناتو څخه تمه لري چې په دفاعي لګښتونو کې خپل وانډه پراخه کړي. د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې یوه ورځ دمخه د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پر هیوادونو غږ وکړ چې امریکا وهڅوي په دفاعي لګښتونو کې د ډېرې برخې اخیستلو ژمنې پوره کړي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ ویلي له ولسمشر ترامپ سره په ټلیفوني خبرو کې په عمده توګه د دفاعي چارو پر لګښتونو خبرې کړې وې. په امریکا کې د نوې ادارې د کارل پایل رئیس د لمړی ځل دی چې د امریکا دفاع وزیر د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې د پوځي او دفاعي کمپاینونو پر تمویل او د تروریزم په وړاندې جګړې په اړه بحث کیږي.
آزادي رادیو لوونه تروو.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لویو خارونو کې د اف ام په سلا شرف پینده چپه صاف اووازی اوریدلی شي. د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په همدې چپو د ازادي راډیو خبرونه اوري، او له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي. د دې خبری مجلې وخت هم دومره په خبری مجله کې مو واوریدل چې د جوزجان ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تر 500 زیات کسان چې اکثره بزګر دي ځان سره بیولي دي. طالبانو هم ویلي دي چې دوی زکه تښتولي چې د دوی له امر څخه سرغړونه کړې ده. په همدې سره دا خبری مجله هم پاتې ورسیده. زما همکار